سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې 12 بجې شوی نن د خالی ورځ د 2019 میلادي کال د اگست 15 نیټه ده د مشالډو په یو بل غړي کې مزا عبد الحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوي هله دا روغ جوړ او خوشاله بس د پاکستان خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په اړه ریپورټونه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته به کتنه هم کوو خور سره به اونیزه خبرونه د نړۍ رنګونه واوري خو په پیل کې به مجید بابر ته وار ورکړو چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
خبرونو سرټکی د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق د عائشه ګلالۍ په عمران خان د تورونو د سپیناوي لپاره د کمیټه جوړولو پیل کړی. افغان او پاکستانی پوځي چارواکو پرون ملاقات کړی. نن به د ملګرو ملتونو په سیکیورټي کونسل کې د شمالي کوریا پر ضد قرارداد وړاندې کیږي. مشال خبرونو تفصیل د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق د وزیر اعظم شاهد خاقانه باسی په هدایاتو د تحقیقاتو لپاره د هغه ځانګړي پارلماني کمیټې د جوړولو آغاز کړی چې د پارلماني غړي عائشه ګلالۍ لخوا د تحریک انصاف په مشر عمران خان باندې د غیر اخلاقي ټلیفوني پیغامونو لیږلو تور لګولی. د قومي اسمبلی په ویبپاڼه خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې تېره ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد له مخې سپیکر ته دا اختیارات ورکړل شوي وو چې د دې مسلې د حل لپاره د پارلماني کمیټه جوړه شي. د پارلمان غړي عائشه ګلالۍ سوره د مخکې په یو خبري غونډه کې د تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان تور لګولی وو چې هغه ته غیر اخلاقي پیغامونه لیږلي دي. عائشه ګلالۍ د تحریک انصاف ګوند لخوا د 2013 کال د پارلماني ټاکنو نه پس د خودو په ځانګړي څوکۍ د پارلمان غړي ده. د خبر شوي بیان له مخې د مسلم لیگ نواز ګوند په پارلمان کې چیف ویپ شیخ آفتاب او د اپوزیشن مشر سید خورشید چا نه غوښتنه شوی چې د دغه شل کسیزه کمیټه لپاره د نومونو انتخاب وکړي. د خیبر ترانسپورت یونین یو مشر ولی محمد وایي چې د تورخم په لار جوړو شو چک پوسټو باندې تر غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. مشال لیرو سره په خبرو کې ولی محمد زیاتوي
مطلب ہے حقیقت خبر داؤ آؤز پیسے اخری بار زبان ڈریس سو روپئے پٹک اخری نسط زمین کی نسط یہ 2100 روپیہ خدا شو ہے ترخوام خرچہ شوا نو دبا تھوڑی غیر قانونی بس دا دا کی حکومت قانون پہ قانون خوب کیا پارچانی میں نہ چاہیے اصل رسید میں ملے گی.
بلخوا د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو دغه تورونه رد کړی دی او زیاتوي چې په دې اړه یې سرګند هدایات جاری کړي. تیر ورځ د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو د ترهګرۍ په ګډون پر یو شمیر چارو خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو څانګه وایي افغان پوځي پلاوی پرون په پېښور کې له کور کمانډر لیفټننټ جنرل نذیر احمد بټ سره ولیدل. د دې ملاقات په اړه د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وویل
آرزوی وزارت دفاع و آرزوی می هیئت می هست که
د دفاع وزارت هیله دادا او دا پلاوی هم هیله لري چې پر دې چې د ډیورنت کرښې په اطرافو کې تروریستان د افغانستان حکومت ته ګواښ پېښوي او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه به کلک ګامونه پورته شي.
دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې مخکې د اسلام آباد لپاره افغان سفیر ډاکټر عمر زاخل وال د پاکستاني پوځ له مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی وو. دا خبرونه تاسو د مشال لري ناوړی. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې نن به په سکیورټي کونسل کې د بندیزونو هغه قرارداد وړاندې کیږي چې مخه شمالي کوریا په مذاکراتو مجبور کول دي چې دغه هیواد د برآمداتو هغه درېمه برخه باندې بندیز ولګوي چې مالیت یې یو ارب ډالر نه زیات جوړیږي. د دې نه علاوه دغه قرارداد له مخې د شمالي کوریا نه د کویلې اوسپنې سمندري خوراک پاخستو باندې پابندۍ نه علاوه دغه هیواد هغو کارګرانو ته په نورو هیوادونو کې د کار کولو په اجازت نامې بندیز لګول هم دي چې بهرنو هیوادونو کې کارونه کوي. هغه ډیپلوماټ چې د دې قرارداد د تفصیل نه خبر دی د نوم نه خوډلو په شرط وایي چې دغه کارګران زیاتره په روس او چین کې دندې کوي. دغه ډیپلوماټ زیاتوي چې روس او چین په سکیورټي کونسل کې د شمالي کوریا ډېر مودې نه دفاع کوي. دغه قرارداد پس له هغه وړاندې کیږي چې تیر میاشت شمالي کوریا د هغه بین البراعظمي میزایل کې کامیاب تجربه وکړه چې امریکا ته د رسیدو صلاحیت لري. تیر ورځ د امریکا ویلي دي چې که څه هم د ماحولیاتي بدلون په اړه د پیرس لوزنامې نه په شا کېدو په لړ کې ملګري ملتونه په رسمي توګه خبر کړي دي، خو غواړي چې په دې اړه که څه هم خبرې اترې کېږي هغې کې به برخه اخلي. د امریکا د خارجه چارو وزارت تیر ورځ وویل چې دوی اوس هم د گرین هاوس زهرجنو ګیسونو او په ماحول کې د ایمیشن کمولو لپاره ژمن دي، او په دې اړه د نړیوالې ټولنې سره د ماحول د بدلون په اړه خبرو اترو باور لري. د یاد وزارت لخوا جاری شوي بیان کې راغلي چې امریکا د ماحول د بدلون په لړ کې په میانه رو تګلارې یقین لري چې څنګه به ماحول کې د ایمیشن د کمی په موخه اقتصادي پرمختګ ته زیان ونه رسي او د توانایي د وسایلو د خوندیتوب ضمانت ورکوي. بیان کې راغلي چې امریکا به د ماحول د بدلون په اړه د نړۍ په کچه په خبرو اترو کې برخه اخیستل جاری ساتي. ټاکل شوی چې د کوسوو د نوي پارلمان غړي په دې مخه راغون شوی چې په دغه هیواد کې سیاسي کړکیچ مخه ونیسي، چې له وجې دغه غړي ونه توانېدل چې د پارلمان سپیکر منتخب کړي. دغه غړي غواړي چې د پارلمان په نننۍ غونډه کې د ټاکل شوي وخت نه یوه ورځ مخکې نوی حکومت جوړ کړي. د رواني میاشتې په درېیمه نیټه د پارلمان په لومړۍ غونډه کې یو سیاسي ګوند او یا اتحاد د دې جوګه نه و چې اکثریت ثابت کړي او د نوي حکومت جوړولو لومړی بنیادي ګام واخلي او د سپیکر انتخاب وکړي. د نوي پارلمان لخوا د نوی سپیکر په انتخاب کې د ناکامۍ نه پس په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ له وجې اندېښنې راپورته شوي او ګمان کیږي چې دا سیاسي کړکیچ په نوو ټاکنو ته لارا هواره کړي. او وروسته خبر دا چې د بشري حقوقو په اړه د یورپ یو عدالت په یو غیر معمولي حکم کې د روس نو ازبکستان ته د خبريال علي فیروز په حواله کولو بندیز لګولې. د علي فیروز وکیل کیرل کوټ یو تیر ورځ وویل چې په سټراسبورګ ښار کې دغه عدالت د هغه د موکل درخواست ومنلو او په روس کې زیږیدلې دغه خبريال ازبکستان ته په حواله کولو یې بندیز ولګول. د علي فیروز وکیل انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي دي چې عدالت د هغه موکل ته د خپل جامع اپیل دایرولو لپاره د یوې میاشتې مهلت ورکړي. د مشال خبرونه پای
تاسو خبرونه له مجید بابر اوریدل. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د قومي اسمبلی د غړي عائشه ګلالۍ د لګول سو تورونو د پلټون لپاره د یو ځانګړي کمیټي پر جوړولو کار پیل کړی دی. د افغانستان او پاکستان فوجي مشرانو په پېښور کې سره لیدلې دي او ارزښت یې څه دی؟ د خبر ایجنسی لاری چلون کې شکایت کوي چارواکي له ټک سفرته ورځخه اضافي پیسې اخلي.
په ارز باندې 300 روپیه پټه کړې نو 100 زینه چې په سره تاسو کې نو 100 روپیه خدا شوې دا تر خام خرچ شو.
او په نړۍ رنگونه کې د خوندورو معلوماتو ترڅنګ د نوي انګریزي فلم ډیټرویټ په اړه هم معلومات ورکړو.
Here in Detroit, a city of war, on the city's west side, a 150 block area is off limits to everybody.
د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. او سم د خبرونه د پایل لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د قومي اسمبلی د غړي عائشه ګلالۍ لخوا د لګول سو تورونو د پلټون لپاره د ځانګړي کمیټې پر جوړولو کار پیل کړی دی. نوموړي حکومتي او مخالفو ګوندونو مشرانو ته ویلي چې د کمیټې لپاره د خپلو غړو نمونه ورکړي. عائشه ګلالۍ تور لګولې چې په تحریک انصاف کې د ښځو عزتونه د عمران خان او د هغه د ځینو ملګرو له لاسه خوندي نه دي. عمران خان او ګوند یې دا تورونه ردوي. پرون د وزیر اعظم شاهد خان کان عباسي په وړاندیز قومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړ چې پکې د دې تورونو د پلټون لپاره د یوې ځانګړي کمیټې جوړولو غوښتنه وسوه. محمد عمران نور تفصیل راکوي.
د جمعې پر ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې د وزیر اعظم د خطاب وروسته د مسلم لیگ نون غړی عارف خالد تحریک وړاندې کو چې یو پارلماني کمیټه دې جوړ کړي شي کوم چې منظور کړي شو. د دې تحریک تر مخه دا کمیټه به یو میاشت کې پلټنې پوره کوي او راپور به قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. دا ټولې پلټنې به ان کیمرا وي، یعنی د کمیټې غړو دواړو فریقونو علاوه هیڅ څوک به پکې شرکت نه کوي. وزیر اعظم قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې دوی د ټولو عزت کوي او عمران خان هم حق لري چې د الزامونو لړکې خپل دفاع وکړي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم اعلان وکړ چې عائشه ګلالۍ ته 3 ګڼې د امنیت ورکولو لپاره د اسلام آباد د پولیسو مشر مشر ته امر کړی دی. د پارلیماني کمیټې په جوړولو د تحریک انصاف مشر عمران خان د خوښۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې هیله ده د دې تورونو به بشپړې پلټنې وشي. نوموړي په یو مرکه کې ویلي چې هغه پر دې معامله ځکه ډېرې خبرې نه کوي چې د عایشه ګلالۍ پر ژوند به یې اغېز پرېوځي، خو د پلټنیزې پارلیماني کمیټې هرکلی کوي ځکه چې هغه کله هم چاته نامناسبه پیغامونه نه دي استولي. خو بل اړخ ته د پاکستان تحریک انصاف ځینې مشرانو په لاهور کې په یو خبري کانفرنس کې پارلیماني کمیټې رد کړې. د یادګون یو مخکښ شفقت محمود ویلي د سیاسي مخالفینو په مشره جوړه کمیټې دوی کله هم نه مني ځکه چې هغوی کله هم انصاف نشي کولی. د ذکر ده چې تېرې نهې په ورځ د قومي اسمبلۍ غړي عایشه ګلالۍ وزیر تور لګولی و چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان زنانو غړو ته غیر اخلاقي پیغامونه لیږي. پر دې سربېره هغې د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک هم د درغلۍ او اداري فساد تور لګولی. تحریک انصاف دا تورونه ردی او دا د هغوی خلاف د مخالفه سیاسي ګوند سازش بولي.
دا مشال ریډیو
دا خالد اورزی
19 پروگرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی ما بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروې
په درینی مو بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاو کم پینزو بجو.
د پاکستان او افغانستان فوجي چارواکو د لیدنو پر مهال د ترګري په ګډون پر یو شمېر چارو خبرې کړې دي. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څنګه وايي افغان فوجي پلاوی پرون په پېښور کې له کور کمانډر لیفټننټ جنرال نذیر احمد بټ سره ولیدل. دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې مخکې د اسلام آباد لپاره افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د پاکستان فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی وو. غلام بغاوس له پېښور رپورټ راکوي.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د افغانستان د ملي اردو وکسیز پلاوی د لیفټننټ جنرال محمد زمان وزیری په مشرۍ کې په پېښور کور هډکوارټر کې د پېښور د کور کمانډر لیفټننټ جنرال نذیر احمد بټ سره لیدلی دي. د ای ایس پی آر د خبر تر مخه په دې ملاقات کې د پولي په امنیت او د امنیت سره تړلي د دواړو خواو د شریکي دلچسپۍ په معاملاتو خبرې اترې شوې دي. د ای ایس پی آر د ویان میجر جنرال آصف غفور لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په دغه غونډه کې د دواړو خواو له اړخه د ترګرۍ په ضد د مبارزې په جاري ساتلو باندې ټینګار شوی دی. د خبرپاڼې تر مخه دواړو خواوو په دې خبره ټینګار کړی دی چې امن او ثبات دی د شریکي همکارۍ او د یو بل سره د تعاون د لارې راوستلی شي. د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو پوځي مشرانو د دې ملاقات په لړ کې د دیپایي چارو کارپو او د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند مشال ریډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د راولپنډۍ په پوځي مرکز کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال هم په مهمو چارو خبرې اترې کړې وې. سید نذیر مومن زیاتوی د دغه ملاقات وروسته د پاکستان او افغانستان د لوړپوړو جرنیلانو ترمنځ د ملاقات ډیر د اهمیت وړ دی.
د افغانستان سفیر داخل وال سره کوم ملاقات کړی وو دا وی په لړکی هم دا یو مثبت اشاره ده. نو دغه وجه دا چې دا کوم ملاقاتونه وشو د دې موږ امید کړو چې په خپل کې د دوه ستورو کې ادارو په خپل کې یو بل سره معلوماتو تبادله دي. د تشهزرده خلاف چې کوم جنګ دی هغه ته به قوت ملاو شي. څلورم یو بل سره دا بدنزدي چې کومه ده هغه به په شا شي.
د خبرپاڼې تر مخه په دې ملاقات کې د دواړو پوځونو د پولو د سارنی د پوځي مشرانو یا ډی جی ایم او ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د ایف سی ځواک مشر هم موجود و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د فټا اصلاحاتونه عملی کېدو پر ضد قبایلي ځواکونکو د رواني میاشتې په 11مه نیټه په اسلام آباد کې د احتجاج او درنې اعلان کړی. د آل فټا سټوډنټ فورم مشرانو په پېښور کې پروند خبري غونډه وکړه. ویل چې په 11مه اگست په اسلام آباد پرس کلب د ترډي چوک پورې احتجاج لاریون کوي. د فټا اصلاحاتو غوښتنې پوره کېدو پورې به په احتجاجي ناسته روانه وي. د قبایلی سیمو زده کوونکو په سمدستي توګه د اف سي آر د ختمونه او د 2013 په ټول ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د فاټا د چوکیو او بیا هغه وروسته د نورو اصلاحاتو وار په وار عملي کولو غوښتنه کړې ده. تفصیل د ځلان یوسفزي په ریپورت کې.
د آل فاټا سټوډنټس فورم چیرمین فرهاد علي مشال رډیو ته وویل چې داسې ښکاریږي لکه چې حکومت وس د فاټا اصلاحاتو په عملي کولو کې ریښتینی نه دی، ځکه چې د ملک واکمنانو د فاټا اصلاحاتو پر ځای ټول پام وړو وړو شخړو او ستونزو ته اړولې دي.
زموږ اصل مسله په دې ټیم کې د فاټا د 1 کروڑ عوامو ده، هغه خلک چې دي هغه ته د زندگی د هر قسم سہولیتونو هغه نه محرومه پاتې شوي دي. لہذا موږ د یو ریلی اعلان کړی دی په 11 اگست باندې به بروز جمعه 3 بجې به زموږ د اسلام آباد تر اسلام د ډی چوک پورې به زموږ ریلی وي او دا غو پوری به مونږ تل تناسب رسو پوری چې حکومت زموږ مطالبات نه وی منلي. مطالبه د ټول ناول دره چې مونږ صرف یو سیس منو، آئینه پاکستان کنستټیوشن 1973، مونږ اف سی آر نه منو، مونږ ریواج ایکټ نه منو. دوی مونږ مطالبه زموږ دره چې په 2018 کې کوم الیکشن کیږي پاره کې د پاټا خلکو کې بالکل باقاعده دغه ته صوبایي نمائندګي ورکړي شي، اول ته چې دلته د صوبایي الیکشن وشي، باقي څومره چې ډیولاپمنت کارونه دي هغه به کیږي آهسته آهسته.
په 1300 میاشتو کې د پاکستان د رسنیو او نږدې د ټولو سیاسي ګوندونو پام د پاناما لیکس او بیا له هغې وروستو د نواز شریف په نااهله کېدو و، او اوس د سور ورځو راهیسې د ملک نږدې ټول سیاسي ګوندونه او رسنۍ د عایشه ګلالۍ لخوا په عمران خان د تورونو په رښتیا یا درواغ ثابتولو بوخت دي. د فاټا قومي اسمبلۍ غړو د شاهد خاقان عباسي سره د وزیر اعظم په توګه له ټاکلې کېدو وړاندې لیدلی وو، او د دوی په وینا خاقان عباسي ورسره د حکومت په پالیسیو کې د فاټا د اصلاحاتو د لومړیتوب ژمنه کړې وه. خود آل فاټا سټوډنټس فورم د پېښور څنګه مشر عالمگیر حیدر وای چې لدې وړاندې هم ورسره ډېرې ژمنې شوې دي خو لا پرې عملی کار نه دی شوی.
دانن چې څومره اپریشنز روان دي، دانن چې څومره زمونږ په ملټری لا انفورسمنت ایجنسی باندې خرچه کیږي، کدا الته په انفراستراکچر باندې شوی وي نن به تا دا حالات نه لیدلې. که بر وخت اوی ته بنیادی حقوق میلاو شوی وي نن به په ملک کې پولیټیکل ټرمایل به هم نه وي، انسرجنسی به هم نه وي. موږ د دې ملک محب وطن یو، موږ په دې خفکیږو، د دې په وسایلو خفکیږو. کدا خلک نور محرومه پاتې شي صدا سیستونځي به نوري راشي چې بیا به د ریاست په کنټرول کې نه وي.
13 میاشت پېښور کې هم د گورنر هاوس مخې ته د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو لپاره احتجاجي ناشته کړې وه، چې بیا د گورنر خیبر پښتونخوا اقبال ظفر جګړه په دیشمنه پای ته ورسېده چې د روان کال د 14 اگست نه وړاندې به فاټا اصلاحات عملي کېدل پیل شي. خو مرکزي حکومت سوسو واردا هم ویلي دي چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی د فاټا په اصلاحاتو ځنې نیوکې کوي او د یادو مشرانو د سلا کول وروسته به فاټا اصلاحات عملی کول پیل کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته بیا د خبر ایجنسی ترانسپورټران او ډرایوران شکایت کوي چې د خیبر درې په لویه لاره او په تورخم کې د ایجنسی ټیکسونو پرته ورڅخه نورې غیر قانوني روپۍ هم اخیستل کېږي. دوی دا تور هم پوری کوي چې خاصدار ځواک او کسټم چارواکي بے ځای تنګوي. د مشال ریډیو خبریال فرحات چنواری په دې اړه رپورټ راکوي.
افغانستان ته ترانزټ مالونه وړونکي د خیبر ایجنسی ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې د پېښور او تورخم ترمنځ په سړک ترې په بیلابیلو چک پوسټونو باندې غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. دوی وایي یوازې د خیبر ایجنسی ته د داخلي دود ټیکس نه علاوه نورې ټولې غیر قانوني روپۍ دي او رسید یې نه ورکوي. د دوی په وینا تختبیک چک پوسټ، بګیاړي، پړانګسنګ، زیړی، شروازګۍ، مچینۍ او تورخم کې ترې ځای په ځای خاصدار او کسټم چارواکي روپۍ اخلي. د خیبر ترانسپورټ یونین یو غړی او ځای مشر ولی محمد فریدای د دغه ستونزې په حق له مشال ریډیو ته وایي:
خوان کې چې کنه دغه مطلب چې حقیقت خبره دا چې اوز او پیسې اخلي په ارز باندې 300 روپیه پټک اخلي نو 100 زینا چې په سره تاسو کې نو 2100 روپیه خدا شوې دا تر خام خرچه شو. نو دا ټول غیر قانوني دی. بس دا د حکومت قانون ته کې خو قانون خو کې پارچې نه نه چې اصل په رسیدو نه ملويږي.
او د خیبر ترانسپورټ یونین یو مشر مستقله پر دی وای چې په دې ورستو کې ورته د تورخم کسټم چارواکو مشکل جوړ کړي او غیر قانوني روپۍ ترې اخلي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په پاکستان افغانستان کې یو شمېر وسلوالي ډلې فعال دي، خو د روسیې کې ځینې داسې بریدونه سوي چې ذمواري او داعش وسلوالو منلې ده. خو دا چې د داعش وسلوالو تنظیمي ډانچه څنګه ده، مجید بابر ورته کتنه کړې ده.
په دې نږدو کې په پاکستان کې د ترسره شوو ځینې بومي بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې یادې ډلې په مختلف وختونو کې بومي بریدونه کړي دي. د دغه منظم ډول بریدونو په تناظر کې پوښتنه ده چې په پاکستان کې د یادې ډلې انتظامي ډانچه په کوم ډول ده. د دې پوښتنې په ځواب کې د امنیتي او افغان چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي چې د دې ډلې انتظامي ډانچه ټوله په افغانستان کې ده. د دوی جنگی کمانډران دي چې جګړه پر مخ بوزي. بلا د دوی یو فعاله اف ام ریډیو هم شته او د اطلاعاتو څنګه هم فعاله ده.
د امیر چې کوم راځي هغه ډېر زر بیا هغه وجل کېږي. درې د دوی امیرانو ته پورې ډېر سویل کېږي چې وجل شوي دي، یا سید خان ورغزی، عبدالحسیب او بیا ابو سعید. دومره زر زر د دوی د مشران مړه کېږي. دغه درې خو امیران دي او د هغې نه علاوه هم ډېر مهم د دوی کسان چې دي نو هغه مړه شوي دي. شاهد الله شاهد او بیا مولانا ګل زمان او بیا سعد اماراتي او دا هم د دې مشرانو د پاک له ویل کېږي چې دا مړه شوي دي. او اوس خو دا وخت کې اعلان هم لري شوي، یعنی دا ابو سعید چې و داخلي مشر چې هغه په کورنل کې وي او دوه نومونه کې مشر دی هم ازي د امیر ورغه تنظیم نو اوسه پورې خو د دې نه مشر نه ټاکل شوی.
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان د تیر زیارت پر د یو پښتني په جواب کې ویلي وو چې اسلامي دولت وسلواله ډله دا مهال په افغانستان کې پیاوړې او مشته ده، خو پاکستان کې هیڅ منظم موجودیت نشته. نفیس ذکریا د دې ډلې لخوا پاکستان ته د خطرو پاړه زیاته کړه.
We will take all necessary measures to mitigate.
په افغانستان کې د داعش ډلې د موجودیت لوجه چې لکه خطرونو سره پاکستان مخ کې دي شي، موږ به د هغې خطرونو د کموالي لپاره خپل ټول وسایل کاروو. دغه ډله افغانستان خوا ته هغو سیمو کې میشته ده چې پولیس سره نږدې دي، خو موږ به د دغې ډلې پاکستان ته د راتګ مخه نیسو.
که څه هم نفیس ذکریا په پاکستان کې د دې ډلې د موجودیت نه انکار وکړو، خو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد د ادارې یو مشر مظهر مشواڼي وایي
ټاکر نشته بالکل. خو دا دی لکه همدر کنه همدر د تلکی یا زغیر لغونه زغیر جو جوکا او دی یا نه لک ډیر د خلک شته خو پراپر باجابتا د دې نه سره دفاتری دی نه د دې سره سټراکچر د پاکستان کې اوسه پورې کوم یې ویل نه لکه دی یو دایو خیال لغونه ریز ملاپی دا چې خلک شته خو دا چې پراپر د دې سره افیسز یا د دې سره سټیټ نشته چې د دې ډایرکشن ورکی تاسو دا ایکٹیویٹی ہوگی یا دا ایکٹیویٹی ہوگی دا ذہنی شتا خو چونکہ اگر لوگوں نے خیال جوڑی گی خیال اگر دزدی نو اخیر لیا تر اثر لگ دیر دا سی دغخ کاری گی.
تر دا محال نو پا حکومتی توگا دا اسلامی دولت وسلوال ڈلی پا پاکستان کی دا انتظامی ڈانچے پاڑا سویل شوی دی او نو دا یاد ڈلی مطبوعاتی سانگی پا دے اڑا سویل دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر ټاکل کېدو وروسته اعلان کړی چې د کابینې پر صلاح به په ملک کې د وفاقي حکومت لخوا د وسلو په لایسنسونو بندیز لګوي. ورکړل شوي لایسنسونه به بیرته ټولوي او مالکانو ته به یې معاوضه ورکوي. خو د امنیتي چارو پوهان وایي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تر عامو خلکو وړاندې له وسلوالو ډلو څخه وسلې اخیستل واخیستل سي. د دوی په وینا که دا چې ونه سي نو د حکومت دا ګام به هیڅ ګټه ونه لري. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پارلمان ته په وینا کې وویل په نړۍ کې داسې هیڅ هیواد نشته چې عام خلکو ته د خودکارو وسلو ګرځولو قانوني اجازه ورکوي. ده وویل په پاکستان کې آن د پارلمان غړي په اسلام آباد کې داسې کسان له ځان سره ګرځوي چې په عامو جامو کې یې خودکاري وسلې راخستې وي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل د خپلې کابینې په سلا به عامو خلکو ته د خودکارو وسلو ورکړل سوي ټول لایسنسونه منسوخوي او هغوی ته به معاوضه ورکوي. خو د امنیتي چارو کارپوهان وایي عام خلک وسلې د ځان د ساتلو لپاره ګرځوي او وسلوالې ډلې نور خلک پرې وژني. د دوی په وینا حکومت باید لومړی په ملک کې فعالې وسلوالې ډلې بې وسلې کړي او بیا له عامو خلکو د وسلو ټولولو کار پیل کړي. د امنیتي چارو کارپو اسد منیر مشال رادیو ته وویل دا کار ممکن دی خو د حکومت په قوي اراده پورې اړه لري. د وویل حکومت باید په دې لړ کې د هیڅ یو چا لحاظ ونه کړي.
ټول د مخکینی کار د دې داو کې چې دینه لري کوم خلک دا وسله په دهشتګردۍ کې استعمالیږي او استعمال کوي او دا یو ښکاره حقیقت دی چې نور خلک خو به ځان حفاظت ته کیږي خو دوی حفاظت ته نه کیږي صرف دوی خلک هم پرې وژني. نو د کدی نه شروع کی او کدی نه ناخلی نو بیا به هیڅوک دا آرډر نه مني.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ داسې یو ځای دی چې د ملک د نورو برخو پرتله زیاتې هدفي وژنې پکې کیږي. د یاد ښار پر سیاسي او امنیتي حالاتو نظر لرونکی رڼاګل وایي دا خبره عقل نه مني چې حکومت یې عام خلک بې وسلې کړي او ترهګردي وسلې ګرځوي.
تر څو پورې چې په ملک کې دهشتګردي او د دهشتګردو سره اصلاح موجود وي نو څنګه
رناګول وویل د امن لپاره تر ټولو لومړی ګام دا دی چې حکومت وسلوالې ډلې بې وسلې کړي.
وسلوال تنظیمونه دوی د خپلو ارزونو لپاره جوړ کړي او ډېر په فخر سره مې دا وایي چې دا جهادي تنظیمونه دي او دا چې کوم دي دا مجاهدین مونږ رنګ کړي دي او هغه تنشي مجاهد چې دي نن هغه په مختلفو ډلو کې تقسیم دي مختلف مفادات لري مختلف څه چا ته په بس بلاس کې ورکې هغه څه چل کوي چې نوکري نه وي کاروبار نه وي هغه خو به دهشتګردي کوي بدماشي به کوي بدې به کوي غونډګردي به کوي. نو همدا وو چې اول دي دا وسلوال تنظیمونه چې دي دا بې وسلې کړي چې هغې نه بعد خو بیا د عامو خلکو اصلاح راغونډول او غونډې ته اسان کار دی.
د واکمن مسلم لیگ نون ډلې حکومت د 2015 کال په سپتمبر کې د وسلو پر لایسنسونو بندیز لګولای وو خو دروان 2016 کال په فروری کې دا بندیز بیرته لری کړ.
بوریوال کاکړو اکانومیست مجله لیکي ډیر وخت وروسته په پاکستان کې جمهوریت او اقتصاد شو سوی او ادارې هم تر ډیره پیاوړې سوي خو د وزیر اعظم له چوکۍ د نواز شریف لر کېدل کېدای شي ګډوډي رامنځته کړي. د دې لیکنې غټ ټکی اسرار عالم مومند اوروي.
اکانومیست مجلې پر دې لیکنه کړې چې په دې وروستیو کې د پاکستان دننه جمهوریت او اقتصاد پیاوړی شوی او باید د دې له منځه وړو مخه ونیول شي. په لومړي ځل په پاکستان کې منتخب جمهوري حکومت بل منتخب حکومت ته واک وسپارو. همداراز د پخواني منتخب وزیر اعظم نواز شریف تر څارنې لاندې د پوځ یو مشر خپله موده پوره کړه او پر ټاکلي وخت یې د ولسي حکومت خوښتن ته واک وسپارو. پر دې سربیره په پاکستان کې تر ډیره په بدامنۍ قابو موندل شوی او ترهګریزه بریدونه کم شوي دي. له دې پرته د پاکستان اقتصاد اهم ښه شوی خو د مکالیکونکي په خبره اوس مهمه دا ده چې دغه پرمختګونه دوام ولري او مخه یې ونه نیول شي. د مجلې په خبره که څه هم دا مهال په پارلمان کې د مسلم لیگ نون اکثریت ته او له کومې مسلې رامنځته کېدو پرته د دې ګوند یو غړی موقتی وزیر اعظم او د نواز شریف کشر ورو شهباز شریف یې ځایناستې ټاکل شوی خو دې باوجود د څه قسمه ګډوډۍ مخه نیول ګران دي. د لیکوال په خبره که چېرته د نواز شریف او د کورنۍ غړو پر سیاست کولو یې اوږدمهاله بندیز لګي نو کېدای شي چې د مسلم لیگ د صوبایي او قومي اسمبلۍ غړي له اوس نه نورو مخالفه ګوندونو ته واوړي. پر دې سربیره عمران خان چې د خپل کمپاین د لارې یې نواز شریف له څوکۍ لرې کړ اوس کولی شي شهباز شریف چې پرې د درغلۍ تورونه دي پر ضد یې اهم درنې پیل کړي. نو په داسې حالاتو کې د فوز لپاره ښه موقع وي چې په ملک کې د ګډوډۍ مخنیوي په بهانه مداخله وکړي او واک په خپلو لاسو کې واخلي، چې له کبله یې د پاکستان جمهوریت لا پسې خرابېدای شي. همداراز له نوشریف سره هم جواز نشته چې ووایي په پاکستان کې د موجوده سیاسي کړکېچ تر شا د فوز لاس دی، ځکه چې د ټولو استخباراتي ایجنسو او پوځو مشران هم نوشریف په خپله ټاکلي دي. د مقالې په اخره کې راغلي دي اوس سپریم کورټ له عمران خان او نواز شریف سره په یو شان چلن کولو په دې هیواد کې د سیاسي ګډوډۍ مخه نیولی شي. همداراز نورو سیاسي ګوندونو ته هم پکار دي چې یو بل عدالتونو ته د راښکلو پر ځای د جمهوریت د ودې لپاره کار وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
او سم دولسمې بجې کېدونکې دی. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق د ودی ادم شاهد خاقان عباسی په هدایاتو د تحقیقاتو لپاره د هغه ځانګړي پارلماني کمیټې د جوړولو پیل کړي چې د پارلماني غړي عائشه ګلالۍ لخوا د تحریک انصاف په مشر عمران خان باندې د غیر اخلاقي ټلیفوني پیغامونو لیږلو تور لګولې. د خیبر ترانسپورت یونین یو مشر ولی محمد وایي چې د تورخم په لار جوړ شو چک پوسټو باندې تر غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي، بلخو د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو دغه تورونه رد کړی دي. تیر ورځ د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو د ترهګرۍ په ګډون پر یو شمیر چارو خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو څنګه وایي افغان پوځي پلاوی پرون په پېښور کې له کور کمانډر لیفټنټ جنرل نذیر احمد بټ سره ولیدل. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې نن به په سکیورټي کونسل کې د بندیزونو هغه قرارداد وړاندې کیږي چې مخه یې شمالي کوریا په مذاکراتو مجبور کول دي چې دغه هیواد د برآمداتو هغه درېیمه برخه باندې بندیز ولګوي چې مالیت یې یو ارب ډالر نه زیات جوړیږي. تیر ورځ امریکا ویلي دي چې که څه هم د ماحولیاتي بدلون په اړه د پیرس لوزنامې نه په شا کېدو په لړ کې یې ملګري ملتونه په رسمي توګه خبر کړي دي، خو غواړي چې په دې اړه که څه هم خبرې اترې کېږي هغې کې به برخه اخلي. ټاکل شوی چې د کوسوو د نوي پارلمان غړي په دې مخ راغون شي چې په دغه هیواد کې د سیاسي کړکېچ مخه ونیسي چې له وجې دغه غړي ونه توانېدل چې د پارلمان سپیکر منتخب کړي. دغه غړي غواړي چې د پارلمان په ننۍ غونډه کې د ټاکل شوي وخت نه یوه ورځ مخکې نوی حکومت جوړ کړي. د بشري حقوقو په اړه د یورپ عدالت په یو غیر معمولي حکم کې د روس نه ازبکستان ته د خبریال علي فیروز په حواله کولو بندیز لګولی.
دا خبرونه لنډیزوم له مجید بابر اوریدل. او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي احمد الله ورته کتنه کړی ده.
آج ورسپان خپل اداریه نوی وفاقی کابینه په سوګند پورته کولو لیکلې ده. ورسپان لیکي چې په نوی کابینه کې وېش وفاقی وزیران او 19 مملکت وزیران شامل دي، دین علاوه سلاکاران او مرستیالان جدا دي. ورسپان لیکي چې د دومره لوی کابینه باوجود د مسلم لیگ نون ځنې پارلماني غړي د خپل ګوند نه خفه دي چې د کابینه برخه جوړ نه کړې شو. ورسپان لیکي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خو خپل کابینه وټاکله، خو حکومت یې دا وخت یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی. د په مقابله کې د روپۍ قدر کمیدل، صوبو سره ان اف سی ایوارډ په شمول نور معاملات ټاکل، فاټا حیثیت نه متعلق په شو فیصلو عمل درآمد کول او داسې نور یو شمیر معاملات دي چې په دې به کار کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم او ټیم ته به د اصلاحاتو سره سره راتلونکي ټول ټاکنو نه وړاندې اولس ته اسانتیاوي ورکول وي. دې ترڅنګ د توانایي بحران هم یو لوی ستونزه ده. دې لړکې به ورله هم څه کوټلي ګامونه پورته کول وي. نیبات ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا. ورسپان لیکي چې وزیر اعظم په خپل نوې کابینه کې خواجه آصف د بارانو چارو وزیر وټاکلو. له دې وړاندې د مستقل خارجه وزیر نشوالي له وجې اپوزیشن ګوندونو با په مسلم لیگ نون ټکونه کول. ورسپان لیکي چې دا وخت قام ته تر ټولو زیات ضرورت د ترقیاتي منصوبو او د توانایي د بحران خاتمې دی. که نوې وزیر اعظم او کابینه یې اولس ته ورپېښې ستونزې حل کړي، نو دا شان به ورسره نه صرف ملک مستحکم شي بلکې د ګدانۍ او بېروزګارۍ خاتمه به ورسره هم وشي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پخوانی فوزي صدر پرویز مشرف امریت د جمهوریت نه ښه ګرځولې او دریز یې خپل کړی چې فوزي حکمرانانو د ملک حالت ښه کړی او سیاسي مشرولۍ ملک د تباهۍ طرف ته بوتللې دی. ورځپاڼه لیکي چې د لومړي فوزي صدر ایوب خان په دور کې په اولس کې دا احساس پیدا شو چې په ملکي معاملاتو او پالیسۍ کې هیڅ برخه نشته او همدا احساس په مشرقي پاکستان کې د بیلیدو تحریک بنیاد جوړ شو او د دویم فوزي صدر یحیی خان په دور حکومت کې بنگال د پاکستان څخه جدا شو. ورځپاڼه لیکي چې جنرال ضیاء الحق نه صرف یو اولسي مشر ذوالفقار علي بوټو ته پانسي ورکړه بلکې په کلونو کلونو یې ملک د جمهوریت نه محروم وساتلو چې له وجې یو شمېر مسلې رامخې ته شوې او نتیجې یې د قام پر وړاندې دي. جنرال پرویز مشرف په امریکا کې د 2001 پیښې وروسته په افغانستان کې چې په څه ډول خپل کردار ولوبو نو د هغې له وجې تر اوسه په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې روانې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په ترکیې، ملیشیا، انډونیشیا، هند او په ځینو نورو ملکونو کې ترقی د جمهوری نظام د تسلسل نتیجه ده او د زیاتره مسلمان ملکونو ترقی نه کول وجه امریت دی. نو د دې حقیقتونو وروسته دا خبره په ډاګه ده چې امریت په هیڅ ډول د جمهوریت نه ښه نه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی خبری اجانس په یو مقاله کې د پاکستان نوی کابینې لخوا د خپلې دندې څوګند پروتوکول موضوع ته کتنه کړې. اجانس لیکي په نوې کابینه کې داسې غړي شامل دي چې د فوج تنقید کوونکي دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې دې موضوع ته کتنه کړې چې په عراق کې له جګړې څخه امریکا څه زده کړه ترلاسه کړې او آیا هغه تجربه په افغانستان کې کارول ګټه وره ثابتېدای شي او که څنګه. د دې دواړو مهم ټکي ملیحه مرزا دا وړاندې کوي.
ڈی پی ای خبری ایجنس لیکي د پاکستان نوی وفاقي کابینه د جمعې په ورځ د خپلې دندې سوګند پورته کړو. له دې سره په یو اونۍ کې دننه تر هغې وروسته د نوی حکومت جوړېدو کار سرته ورسېدو کله چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د درغلو په تور نواز شریف د نااهله ګرځول کېدو وروسته نوموړي له خپلې چوکۍ استعفا ورکړه. شاهد خاقان عباسي چې د نواز شریف یو وفادار ملګری دی نوی وزیر اعظم وټاکل شو. خدا جانس په خبره د عدالت پر فیصله زینو آزادو تجزیه کارانو تنقید کړی دی. کارپوهان د عدالت فیصله یو طرفه بولی چې په فکر یې د پوز عمل دخل هم پکې لاس لري. اجانس لیکي د عباسی په کابینه کې داسې غړي شامل دي چې په سیاست کې د پوز د مداخلت تنقید کوونکي دي. د اجانس په خبره دا د دې سرګندونه کوي چې عباسی هم د ملکی ادارو بالادستی غواړي. عباسی ویل چې د نهې په ورځ د پارلیمان لخوا د منتخبېدو وروسته به اوس د نواز شریف سیاسي او اقتصادي پالیسۍ هم هغه شان ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ډونلډ ټرمپ انتظامیه د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي مهمه پوښتنه دا ده چې په 2011 کې له عراق نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نه څه سبق حاصل شوی دی. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا یو ستراتیژیکي ناکامي وه او که دا بیا په اوږدمهاله موده کې د دې سبب شو چې عراق د خپلې جګړې ذمهواري په خپله غاړه واخلي. که داسې وي نو آیا دا تجربه بیا د افغانستان لپاره هم ګټوره ثابتېدای شي که څنګه. اجانس لیکي د ډیرو په فکر په 2014 کې چې کله په عراق کې د اسلامي دولت وسلواله ډله راپورته شوه او عراقي پوځ ناکام شو نو له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو وتل له یو غټه غلطي وه چې له امله په نړیواله کچه ترهګري خورېدو ته موقع ملاو شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اروپای اتحادیې پر یو شمېر روسي کمپنیو وګړو د خپلو بندیزونو کړۍ پراخه کړې او د روس د انرژي وزارت مرستیالې هم په دې لیست کې شامل کړې. اروپای اتحادیې لومړی ځل پر روس په 2016 میلادي کال کې د خپلو بندیزونو اعلان کړی. د مشال ریډیو د خبرونو مرکز د اروپای اتحادیې پر تازه ګام چې پر روس د بندیزونو د زیاتولو لپاره اخیستی رپورټ لري چې جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي.
اروپایي اتحادیه وایي دا کار یې ځکه کړی چې روسیې په غیر قانوني ډول د زمینس شرکت د ګاز څلور توربینونه د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپوزمې ته چې روسیې په زور له اوکراین جلا کړې اړولي دي. د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو پرون وویل چې د روسیې د انرژي وزارت پر مرستیال اندری چریزوف او په هغه وزارت کې پر یو بل چارواکي یوګینی ګرابچاک د دې لپاره بندیز لګول شوی چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار یې کړی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایي اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماټانو پر روسیه د بندیزونو د کړی له پراختیا سره د مخالفو نظرونو د راغونډولو لپاره د جمعې د ورځې تر پایه وخت درلود. خو دوو ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې له دې ګام سره مخالفت نه دی څرګند شوی. اروپایي اتحادیه پر دریو روسي کمپنیو هم بندیز لګولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه دا پریکړه توجیه نه لري او غیر دوستانه ګام یې بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه د دې ګام د غچ اخیستلو حق لري. اروپایي اتحادیه تر اوسه پر 1350 روسانو او د هغه هیواد پر 40 شرکتونو بندیزونه لګولی دي. اروپایي اتحادیه د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا ګام واخیست او د روان کال د سپتمبر تر 15 نیټې وخت ورکړ شوی دی. زمين شرکت ویلي چې توربینونه یې د هغوی له اجازه پرته او په غیر قانوني ډول کرمیات اړول شوی دي. د زمين چارواکو ویلي چې د دې غیر قانوني کار له امله به له روسیې سره خپل روابط پرې کړي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اروپایي دولتونو تر هغه وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول چې روسیه د کرمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني ډول د اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. خو د روسیې حکومت دا ردوي چې په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته وسلې ورکوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان ولسمشر نن د ایران سفر کوي. د ولسمشر سرپرست وین شاه حسین مرتضوی پرون ویلي اشرف غنی به د ولسمشر حسن روحانی د ولسمشری د لوړی په مراسمو کې برخه اخلي چې ټاکل شوی ده د لوړه بنه نخلي. د دې پهنا دواړه مشران به ملاقات هم کوي چې پکې په پوریو شمیر دوه اړخیزو چارو خبرې اترې کوي. تفصیل د احمد شبر په ریپورت کې.
د افغانستان ولسمشر نن له هراته ایران ته ځي. اشرف غنی پرون له کابل هرات ته ولاړ. د ولسمشر سرپرست وین شاه حسین مرتضوی په هرات کې خبري غونډې ته وویل چې شاغل غنی به تهران ته د سفر پر مهال له یو شمیر ایرانی چارواکو سره وګوري.
رئیس جمهور در مراسم تحلیف آقای حسن روحانی رئیس جمهور
ولسمشر بده ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر حسن روحانی د لوري په مراسمو کې برخه واخلي. د دې سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر د ایران له یو شمیر چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادو ترمنځ به پر ګډو او د پام وړ مسایلو وشغیږي.
صحبت خوان کړي.
د سشکاری چې د نشه موادو د قاچاق ستونزه د ګمرک مربوط موضوعات او امنیت په د خبرو اصلي ټکی وي. شاه حسین مرتضوی وای چې یو شمیر کمیټې جوړې شوې دي چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره لارې چارې لټوي.
ما 5 کمیټه از جنوب افغانستان تشکیل دادیم و ایران هم
مش 15 کمیټې د افغانستان له لوري جوړې کړې دي او ایران هم 15 کمیټې جوړې کړې دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو په بحث وکړي. د ګمرکونو مسله ده، له مخدر موادو سره د مبارزې مسله ده، فرهنګي مسایل دي، امنیتي مسایل دي او ټول هغه موضوعات چې د دواړو هیوادو ترمنځ د بحث وړ وي کېدای شي چې خبرې پرې وشي. خو بیا هم اصلي هدف د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې برخه اخیستل دي.
جمهوریت اسلامي ایران مې بشه.
که څه هم د ولسمشر سرپرست وین د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجې ته اشاره ونه کړه، خو تمه ده چې په هرات کې د سلما د بند، په فراه کې د بخش آباد بند او کمال خان په نیمروز کې هغه موضوعات وي چې د افغانستان او ایران چارواکي خبرې پرې وکړي. په روسیې کې د ایران جمهور رئیس په ښکاره دا خبره وکړه چې د افغانستان په لویدیځ کې د بندونو جوړېدل د ایران په زیان دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تا
تاسو مشالې ډوري او سم په دې برخه کې یونیس پروګرام درته وړاندې کوو. پروګرام د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوري. د خبرونې کوربا ګلایز دی. د تاسو مخکې مو ورېدلې ده. نن یو ځل بیا دراوړو.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد دی. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې لازمه کې نه 300 کیلومتره په بلندۍ کې نړیوال خلایي مرکز سیل کول ممکن دي. ګوګل کمپنی د امریکا خلایي ادارې ناسا په مرسته سټریټ ویو خلایي مرکز ته غځولې دي. اوس به خلک کولی شي چې په خپل کمپیوټر د ګوګل نقشو کې د نړیوال خلایي مرکز دننه هر څه کتلی شي. د دې مقصد لپاره ناسا په رسمي ویبپاڼه او ګوګل سټریټ ویو دواړه لینکس شامل کړي دي. په دې کې د نړیوال خلایي مرکز تصویرونه هم شامل دي. په دې کې په ځینې ځایونو کې خلایي مرکز خالي ښکاري، خو په نورو ځایونو کې ستورمزلې هم په نظر راځي. د برتانی حکومت تر 2040 کال پورې فضائي الګي باندې قابو موندلو لپاره په پیټرول او په ډیزل چلیدونکو گاډو د بندیز لګولو اعلان کړی دی. په دې لړ کې د برتانی حکومت یو منصوبه جوړه کړې ده چې 25 کروڑ پاوند لګښت پرې راځي. د دې په مرسته به په فضائي الګي قابو موندلو کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه شي. د دې نه مخکې فرانس په پیټرول چلیدونکو گاډو د بندیز لګولو اعلان کړی و. په برتانی کې عدالتونو حکومت ته امر ورکړی چې الګي خورولو خطرناک ګیس نایټرس آکسایډ په مقدار قابو موندلو لپاره منصوبه جوړ کړي. د برتانیا او فرانس لخوا اعلانونه په داسې حال کې شوي چې په نړۍ کې د برقي گاډو رجحان زیات شوی دی او زیاتره کمپنۍ برقي گاډي جوړوي. د یوې نوې څېړنې نه معلومه شوې چې په دنیاوي شیزونو زیاتې پیسې خرچ کوونکو نه زیات هغه کسان زیات خوشحاله وي چې وخت بچ کولو لپاره پیسې خرچوي. د مثال په توګه نور خلکو ته پیسو ورکولو په بدل کې د کور کار کول دي. د نفسیاتو کارپوهانو تر مخه د وخت کمی له وجې کوم احساس جوړیږي هغه ذهني فشار او پر صحت منفي اغېز کوي او دغه ذهني فشار پریشانی او بې خوبي سبب هم جوړوي. د نفسیاتو یو کارپوه ډاکټر الیزابت ډین وای له مختلفو څېړنو نتیجو نه دا خبره معلومه شوې چې هغه خلک زیات ښه محسوسوي کوم چې فارغ وخت ترلاسه کولو لپاره خرچه وکړي. د نړۍ زیاتره هیوادونو کې په ګټه کې د اضافي لوجې دا خبره مخې ته راغلې ده. له جرمني نه تر امریکا پورې خلک شکایت کوي چې وخت وسره نه وي او خپل امروزه ژوند کارونو سرته رسولو کې ذهني دباو لاندې وي. په تکی کې ځینو خلکو سره په دې اړه پوښتنې هم شوي دي چې پیسې څنګه لګوي. هغه خلکو چې دا یې ویلي چې وخت ترلاسه کولو لپاره پیسې خرچوي نو هغه زیات خوشاله او مطمئن وي. د امریکا ستورمزلی نیل آرمسترانګ په نړۍ کې لومړی انسان و چې سپوږمۍ ته تللی و او له هغه ځای نه په یوه کڅوړه کې کاڼي هم راوړي وو. هغه کڅوړه په نیویارک ښار کې په نیلامۍ کې په 1,30,000 خرڅه شوې ده. له هر قسمه آلودګۍ نه محفوظه کڅوړې تعلق 1969 کال د اپالو 11 خلایي مشن سره دی. دغه کڅوړه سوتبي نیلامګر کې یو ناڅرګنده کس اخیستې ده. د سپین رنګ په دغه کڅوړه کې له سپوږمۍ نه واړه واړه کاڼي راوړل شوي ول. په اپالو مشن کې یوه کڅوړه د یو کس شخصي ملکیت و. عدالت کې مقدمه روانه وه او د عدالت فیصله وروسته نیلامۍ ته وړاندې کړل شوه. له سپوږمۍ نه د خلایي ګاډي ځمکې ته د راتلو وروسته ټول شیزونه سمیت سونین میوزیم ته لیږل شوي ول، خو دغه کڅوړه په هغه شیزونو په فهرست کې شامل نه وه. د فنلند کمپنی ایچ ایم ڈی گلوبل اعلان کړی چې د نوکیا لومړی اینڈراید فلیگ شپ موبایل ټلیفون د اگست په 14 نیټه معرفي کوي. په دې لړ کې یو لوی دستوره به هم کیږي چې په کې به د نوکیا اتم نومي موبایل ټلیفون وړاندې کیږي. د دې نه مخکې داسې رپورټونه ورکړل شوي ول چې په جولای میاشت کې به نوکیا اتم موبایل ټلیفون وړاندې شي. د نوکیا نوي ټلیفون کې جدید فیچرز او کیمرا شامل ده. یاده کمپنی د موبایل ټلیفون معیار ښه کولو لپاره جدید ټکنالوژي کارولې ده. د نوکیا د نوي موبایل ټلیفون بیه 9.98 یورو ده. د فیسبوک پانی مالک مارک زوکربرګ د نړۍ شتمنو کسانو کې یو دی او په تیرو شپږو میاشتو کې 40 ارب ډالره ګټه ترلاسه کړې ده. د بلومبرګ بلینیر انډیکس تر مخه مارک زوکربرګ په روان کال کې په حیرانوونکي توګه خپلو اساسو کې اضافه کړې ده. دا وخت د مارک زوکربرګ مجموعي اساسي د 70 ارب ډالر نه زیاتې دي او د نړۍ 5 شتمن کس دی. په روان کال کې مارک زوکربرګ زیاته ګټه ځکه ترلاسه کړې چې خپلې اساسي یې فیسبوک سره وتړلې او دې ورته ډېره زیاته ګټه ورسوله. د مارک زوکربرګ د ګټې زیاتره برخه له فیسبوک نه ده او د دې مالیت 5.8 ارب ډالر دی. د
د جرمني په میونخ کې یو کس د ټرافیک او گاډو شور نه دونه تنگ شوی چې د دفتر تلو لپاره هر ورځ د سیند لاري تر 2 کیلومتر پورې لامبو وکړي. په یو رپورت کې ویل شوی چې بنیامین ډیوډ خپل لپټاپ، جامې او بوټان په واټر پروف کڅوړه کې واچوي او سیند کې د لامبو په مرسته خپل دفتر ته ځان رسوي. ډیوډ وایي چې خپل سفر شروع کول نه مخکې په انټرنیټ د سیند اوبو، دباو، درجه حرارت او د اوبو سطح او نور معلومات راغونډ کړي او بیا سفر شروع کړي. په ټول نړۍ کې د رابطو لپاره بیلابیل ایپس کارول کیږي، خو په دې کې واټس ایپ په ډیر زیات مشهور دی او په ټول نړۍ کې ډیر په توندۍ سره مقبول شوی دی. د تیر کال په فروری میاشت کې کمپنۍ اعلان کړی و چې د واټس ایپ میاشتنی صارفینو شمیره 1 ارب ته رسیدلې ده، خو اوس هر ورځ د 1 ارب نه زیات صارفین واټس ایپ کاروي. د واټس ایپ لخوا په یو بیان کې د صارفینو مننه شوې او یو بلاک هم خپور کړی دی. د میسجنګ اپلیکیشنز واټس ایپ د فیسبوک میسنجر نه هم مخکې شوی ده. د شمیرو تر مخه دا وخت فیسبوک میسنجر صارفینو شمیره 1 ارب او 40 کروڑ ده، بلخوا د واټس ایپ د صارفینو شمیره 1 ارب او 10 کروڑ نه زیاته ده. د کمپنی په خبره 1 ارب او 3 کروڑ نه زیات صارفین په 24 گھنٹو کې په خپل موبایل ټلیفون کې واټس ایپ ضرور ګوري. د کمپنی تر مخه واټس ایپ په ځینو هیوادونو کې د خبرونو ترلاسه کولو لپاره هم لویه سرچینه ګڼل کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم ڈنکر په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم گرل سٹریپ دی چې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سپایډر مین ہوم کمنگ دی چې د 15.9 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم منا مایکل په لومړي نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم لپسٹک انډر برقا دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ڈنکرک دی چې د 18 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم ډیټرویټ با په روانه اونۍ کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی واقعاتو جوړ دی. په فلم کې د امریکا میشیګن ریاست لوی ښار ډیټرویټ کې د 1980 کال بلوی ښودل شوی دی. دا له هغې وروسته شروع شوې چې کله پولیسو په هوټل چاپه ووهله او تور پوست یې په نښه کړل. د دې په غبرګون کې خلکو بلوی شروع کړې. دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو تر ټولو لوی پاڅون و. دا فلم آسکر ایوارډ ګټونکي ډایرکټر کیترین بیګلو جوړ کړی دی. د هغه بیخي 50 کاله هم پوره شوي دي.
On the city's west side, a 150-block area is off limits to everybody. U.S. Army paratroopers, National Guardsmen, state and local police are continuing the fight against a handful of snipers.
Hello. Oh, everything is fine. No trouble here. I'll sleep when they stop riding. Hey, fellas, I'm going to that grocery store across the street. I come bearing gifts.
Thank you. You got any sugar?
Don't push it, man.
It's a war zone out there. They're destroying the city.
Whoa, hey, y'all seeing this?
Hey, look, we're not too far from the Algiers. Let's just go there till all this blows over.
Army taking fire.
Trash fire. Near the Algiers Motel.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز سٹار وارز نوی فلم ٹریلر خپور شوی دی. د فلم نوم دی لاسٹ جیڈای دی. په فلم کې مشهور ستورو مارک هیملن، کیری فیشر، ایڈم ڈرایور، ڈیسی ریڈلی او نور کار کړی دی. د تیر کال د سٹار وارز فلم روگ ون نمایش ته وړاندې شوی وو چې په ټوله نړۍ کې تر 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د سٹار وارز نوی فلم دی لاسٹ جیڈای به د دسمبر په 15 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
Balance.
هندي سینما وتیری اداکار شاروخ خان نوی فلم جب هری میٹ سیجل با په روانه ونی کی نمایشه په روانه کیږي. دا فلم مکمل ټریلر هم خپور شو دی. فلم جب هری میٹ سیجل یو روماندی او مزاحیه فلم دی. د دې فلم عکس بندی د یورپ په خولي خارونو پراګ، امستردام، لیسبن، بوداپست کې شوې ده. دا فلم مشهور ډایریکټر امتیاز علي جوړ کړی دی. په فلم کې مشهوري اداکاری انوشکا شرما هم کار کړی دی.
میری رنگ ہو گئی ہے،
رنگ
ارے میری انگیجمنٹ ہوئی نا اس ٹرپ میں، تو میرے فیانس نے مجھے رنگ دی تھی، وہ غائب ہے،
آپ کی فلائٹ مس ہو جائے گی، یو نیڈ،
مجھے وہ رنگ ڈھونڈنی ہے، وہ لیے بنا میں نہیں واپس جاؤں گی.
آپ کا نام کیا ہے؟
سیجل. سیجل کا مطلب ہے؟
بالکل ضروری نہیں ہے سچی، میں سیجل سے چلا لوں گا.
ایکچولی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹس یور پرابلم.
لائٹ پکڑ کے واپس چلی جا، ایسے رنگ نہیں ملنے والی تجھے، سمجھ رہی؟
ڈھونڈنے سے بھگوان بھی مل جاتا ہے.
مجھے تو نہیں ملا آج تک.
تم نے ڈھونڈا ہے کیا بھگوان؟ نہیں تو مل جاتا، اور جو ملا ہے شاید وہی ڈھونڈا ہوگا، سوچ کے دیکھو.
نہیں تجھے تو پکا نہیں ڈھونڈ رہا تھا. دیکھ سیجل، ایک ٹائم آئے گا جب تجھے جانا ہوگا، مڑ کر نہیں دیکھنا ہے پیچھے.
میں وہ والی عورت ہوئی نہیں جو اپنے فیول سے کو چھوڑ کے ڈھونڈ کر سن بھاگ جاتی ہے.
ہنسلے ہنسلے بعد میں پتا چلے گا تجھے.
د هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم ٹوائلٹ ایک کتابا د اگست په 11 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې خودل شوی چې اکشے کمار په کورونو کې دننه د اودسماتي ځایونو جوړولو ارزښت لپاره مبارزه کوي. په دې مبارزه کې اکشے کمار ډیر زیات مشکلات هم لري. په دې فلم کې مشهور اداکار انوپم کھیر هم کار کړی دی.
تو بنوا دو نا شوچالے گھر میں بھی، جس آنگن میں تلسی لگاتے ہیں وہاں سوچ کرنا شروع کر دیں.
اب بیوی واپس آئے نہ آئے، سنڈاس تو لا کے چھوڑوں گا اس گاؤں میں. رادے رادے. بیوی پاس چاہیے تو گھر میں سنڈاس چاہیے.
If you change nothing, nothing will change.
عاشقوں نے تو عاشقی کے لیے تاج محل بنا دیا، سالہ ہم ایک سنڈاس نہ بنا سکے.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.